Radio. Radio Wasabi.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې په تاجکستان کې د وروستیو پیښو په اړه جدي تحقیقات پیل شوي او په دې هکله یې د ګاونډي هیواد بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړي دي. امیر خان متقی د شنبه په ورځ په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د شپږ څلوېښتمې کالیزې په مناسبت په کابل کې غونډې ته وویل چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره له ګاونډي هیواد سره ګډ کار روان دی. هغه پرته له نور تفصیل وویل چې اندېښنه دا ده چې په وینا یې مغرضه کړې غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي او داسې یوه فضا رامنځته کړي چې وضعیت نا آرامه وښیي. د دسمبر په 24مه د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې د تاجکستان په خاوره کې د وسلوالو بریدګرو او تاجکي ځواکونو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه دوه تاجکي افسران او درې وړه بریدګر ووژل شول. له دې مخکې د تېرې نومبر میاشتې په 26مه او شمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کارګر ووژل شول. دوشنبه وویل چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو فضا تر سخت کنټرول لاندې و. دغه مرکز په خپل کلنی رپورت کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ناوړه او محدودونکې ارزیابي کړې ده. په رپورت کې راغلی دی چې د دوه قتلونو او د ټپي کېدو د دریو پیښو په شمول په 2015 کال کې خبریالانو سره د زور زیاتی او د رسنیو د ازادي څخه د سرغړونو 215 پیښې ثبت شوې دي. په دې ترڅ کې 168 ځله خبریالانو ته ګواښ شوی دی او د خبریالانو د توقیف 14 پیښې هم ثبت شوي دي چې 15 کسه خبریالان اوس هم بندیان دي. د خبریالانو مرکز وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې په خبریالانو باندې د واکمنې ادارې فشارونه زیات شوي دي. دغه مرکز زندانی خبریالانو څخه اجباري اعترافونو ته هم اشاره کړې او وایي چې د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو په خبري غونډو کې د ښځینه خبریالانو د حضور مخنیوي او په ژوندیو خبري غونډو کې د ښځو د غږ سانسور د ویرې د رامنځته کولو اختناق او شدید جنسیتي تبعیض داسې نښې دي چې مخکې په افغانستان کې سابقه نه درلوده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په داسې یوې غونډې کې خبرې کوي چې کیدای شي د دغه هیواد په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهمه غونډه وي. بلخوا روسیې په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې خپلو مرګونو هوایی بریدونو ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ د نننیو خبرو په هکله څه نه دي ویلي، خو په خپل ورځني مهالویش کې ټاکلي چې په اوکراین کې د سولې لپاره دغه غونډه به د فلوریدا په پالم بیچ کې له غرمې وروسته په 1 بجه وشي. مخکې ویل شوي وو چې غونډه به له غرمې وروسته په 3 بجو وشي، خو په وخت کې د دغه بدلون په هکله توضیحات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر زلنسکی وروسته له دې چې په کاناډا کې صدر اعظم مارک کارني سره ولیدل امریکا ته رسیږي. د کاناډا صدر اعظم د زلنسکی او ترامپ له دغه مهمه غونډې مخکې اوکراین سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ او وویل چې د روسیې وحشت ښیي چې د اوکراین تر څنګ د موږ درېدل څومره مهم دي. ولسمشر زلنسکی اروپایي مشرانو سره هم آنلاین خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا واندرلین له غونډې وروسته په اوکراین کې د داسې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد حاکمیت او ځمکنی تمامیت پکې وساتل شي. او تایلند او کمبودیا له څو اونیو مرګونو سرحدي نښتو وروسته پرون اعلان وکړ چې په فوري اور باندې موافقه کړې. ګډه اعلامیه کې چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له لاسلیک وروسته په یوه سرحدي بندر کې د تایلند په خاوره کې خبره شوه راغلي دي چې اور بند کې په پوځي او ملکي تاسیساتو او پوځي اهدافو باندې د هر ډول وسلو د کارولو بندیز شامل دی. دواړه خواوو دغه راز منلې ده چې د ځواکونو له تحرکاتو لاس اخلي او د سرحدي سیمو اوسیدونکو ته زمینه برابروي چې په تدریجي ډول خپلو کورونو ته ستانه شي. د دغو سرحدي نښتو په نتیجه کې چې درې اونۍ دوام وکړ او په کې له توپونو، ټانکونو، درون او جنګي الوتکو کار واخیستل شو، لږ تر لږه 30 کسه ووژل شول او څه د پاسه 1,000,000 کسانو خپل کورونه پرېښودل. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان د خبریالانو د مرکز کلنۍ رپورټ وایي واکمنې ادارې پر رسنیو او خبریالانو خپل فشار زیات کړی.
خبریالان د زندان او د تحقیق تکې سره مخ دي او ملنګ زه داسې متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تېره کړې مې.
ملګری ملتونه وایي یوازې تېره اونۍ پاکستان کې څه د پاسه 4,000 افغانان نیول شوي.
له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي، زنانه هم راوستي، ناشتاګانې، ګڼ شمېر افغانان یې نیولي. زه هم تنګ او له بلې خوا یخ ده.
د افغانستان سوداګر له ګاونډي هېواد ازبکستان سره د تجارت د پراختیا خبر ورکوي.
دی وایي په روسیې کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوي تر څو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو خوش دی.
نور مطالب او رپورټونه هم لرو، له موږ سره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادۍ د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړې چې دا شمېره د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو وضعیت خورا ترینګلی او محدود و، او دا کال د افغانستان د رسنیو فضا په پراخه کچه کنټرول او ځپل شوې ده. په ورته وخت کې ځینې افغان خبریالان ادعا کوي چې د خپل رسنیز کار د ترسره کولو پر مهال د طالبانو له خوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د 2015 کال پای ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، د افغانستان د خبریالانو مرکز دا کال په هیواد کې د خبریالانو لپاره تیاره او محدودونکی کال ارزوي. د مرکز په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو خبریالانو د ازادۍ وضعیت په عنوان راپور کې چې د شنبه په ورځ د دسمبر په 20 خپور سوی زیاته کړې چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 250 پیښې ثبت شوي دي. د راپور کې راغلي دي چې دا شمېره د 2014 کال په پرتله شاوخوا 13% زیاتوالی ښیي چې 101 قضیې پکې شاملې دي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې ثبت شویو پیښو کې 2 د مړینې، 3 ټپیان او 168 ګواښونه دي چې د دې ډلې 40% د خبریالانو نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري وایي چې له خوشې کېدو وروسته له جدي رواني او روحي ستونزو سره مخ شوي او نسي کولای خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې خبریالانو له ډلې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
خبریالان د زندان او د تحقیق تکې سره مخ دي او ملنګ زه داسې متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تېره کړې مې ده. له هغه امله د روحي او رواني فشارو سره مخامخ یم او ځینې حسي ستونزې راته پیدا شوي دي.
یو بل افغان خبریال چې دی هم ورته تجربه لري د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط یې وویل.
کله چې مونږ ونیولو داسې چلند یې کاوه چې ګواکې یو خطرناک جنایتکار یې نیولی دي. تورې کسورې زمونږ پر سر کښلې، لاسونه یې ولچک او زالانه کول او څو کسان مونږ یې ډېر پناسم وضعیت زندان ته انتقالولو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې اوس شاوخوا 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي. د دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په مقرر ډول ادا کړی چې دوی هیڅ خبریال د خپل رسنیز کار او فعالیتونو لپاره نه دی نیولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز راپور کې دا هم راغلي چې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو بندیز سږ کال 1900 پیښو ته غځول شوی او د 2040 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کېدو راهیسې دا بندیز د هیواد 23 ولایتونو ته رسیدلی دی. د دې مرکز په ټکو سکل د دې محدودیتونو په پایله کې لږ تر لږه 40 ټلویزیوني شبکې تړل شوي او 2 نورو ټلویزیوني شبکو او 2 راډیوګانو هم د سیاسي او امنیتي دلایلو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په راپور کې راغلي چې هغه څو پاتې رسنۍ چې یوازې د خزینه او اړوند دي هم د جنسیتي تبعیض له امله د تړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوه بله برخه کې ټینګار شوی چې په 2015 کال کې پر خزینه او خبریالانو محدودیتونه او د هغوی پر وړاندې تبعیضي چلند زیات شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مطبوعاتي کنفرانسونو کې له ګډونه د خزینه او خبریالانو مخنیوي یا په ژوندیو خبري کنفرانسونو کې د خزینه خبریالانو غږونو سانسورول د ویرې، فشار او سخت جنسیتي تبعیض د پالیسۍ د ترویج بیلګې دي. داسې وضعیت دی چې د دې مرکز په ټکو د هیواد د رسنیو په تاریخ کې بې ساری دی. یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته د هغو محدودیتونو په اړه وویل چې دوی ورسره مخ دي.
ښځینه خبریالانو په اړه که ووایم، هغوی د نورو سختو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي، د ستونزو سره مخ دي، لکه د ټولنیزو فشارونو دروندوار دي، په خپلو ژبو باندې لري، د دې تر څنګ د کار په چاپېریال کې د تبعیض سره دوی مخ کېږي، او همدارنګه د کورنۍ، ټولنې او ان د مسلکي ادارو له خوا هم ځینې وختونه پر دوی باندې محدودیتونه وي، د هغه تر څنګ ناامني، ځینې وخت فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي، د داسې پېښو سره دوی مخ کېږي.
په راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د رسنیو، سیاستونو او حقونه، په افغانستان کې د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادۍ قانوني چوکاټ، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د حل لپاره قانوني میکانیزمونه، معلوماتو ته لاسرسی، د رسنیو اقتصادي وضعیت، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو وضعیت او نورو مسلو په اړه هم یادونه شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز سیاتوي چې د دې وضعیت دوام د خبریالانو او رسنیو د اساسي حقونو د سرغړونې او په دې هیواد کې د بنسټیزو ازادیو د محدودیت په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي چې په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا او د بیان د ازادۍ راتلونکي ته یې جدي ګواښونه متوجه کړي دي. د دې سره د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو ملاتړو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بیان ازادۍ، د وضعیت او د خبریالانو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تیره اونۍ کې په پاکستان کې له 400,000 ډیر افغانان نیول شوی دي. د یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې جمعه د دسمبر په 28 خپور شوی راغلی دي چې دا شمیر د تیره اونۍ په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په پا پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي پولیس یې پر لپسې په کورونو چاپی وي او افغانان له نیولو وروسته د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ په چټکۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې په پاکستان کې له 400,000 ډیر افغان وګړي نیول شوي دي. د یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې جمعه د ډسمبر په 28 خپور شوی راغلی چې د روانې میاشتې د ډسمبر 14 تر 16 422 افغانان نیول شوي او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ای سی سی کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. د راپور په ټکو د 2023 کال له جنوري د روان 2025 کال د دسمبر تر شلمې پورې په پاکستان کې 128,370 نه زیات افغانان نیول شوي چې له دې شمېر د نیول شویو 90,000 پیښې یوازې په روان کال کې ثبت شوي، خو یونیسیار ټینګار کړی چې دا شمیرې په ځانګړي ډول د بې اسناد افغانانو په اړه تر حقیقي کچې کمې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو او په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او اخراج لړۍ په شدت روانه ده. په اسلام آباد کې د حاجي کمپ په نوم د ډیپورټ په یو مرکز کې توقیف شوی یو افغان تبه د نوم د نښ ښودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل تېره شپه یې دغه ځای ته وړی او نن ښایي له بایومیټریک وروسته افغانستان ته ډیپورټ کړل شي. نوموړي دغه راز دغه کمپ د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
انتظار کې تیر کړ.
بلخوا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې میشت یو افغان وای د دوی سیمې ته پرلپسې پولیس ورزي او د پی وار او ای سی سی کارت لرونکي او بی اسناد افغان کډوال نیسي او د ډیپورټ کمپونو ته انتقالوي. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه تېره شپه دلته د کوم سیمه کې چې موږ اوسېږو دوی عملیات وکړو. ټول افغانان یې ونیول موټرو کې بار کړل. په دوی کې ماشومان هم وي زنانا هم وي. هوا هم ډېره سړه ده. په دې سوړ ژمي کې له کورونو وویستل او یو نامعلوم خواته یې بوتلل. نو زموږ لپاره وضعیت بیخي ډېر خراب او د اندېښنې اصلا هېڅ نه پوهېږو چې بالاخره به څه کېږي.
دغه افغانان د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو د ملاتړو بنسټونو نه غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو د دوی د ډیپورټ او نیولو لړۍ ودروي. داسې مهال چې د دې وړاندې په وار وار د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا لړۍ درولې نه ده بلکې لا یې شدت ورکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ډسمبر په 24 په خپور کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی. په راپور کې راغلي وو چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې له 1,01,000 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي چې نږدې 8 تنه یې د چمن، تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامله ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بېکورۍ لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. د راپور له مخې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې ده.
رینجن په شونځي کې داول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، مالیمانې، خاله ټول شي دی. بیا
ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له گاونډي ازبکستان سره د تجارتي اړیکو د پراختیا خبر ورکوي. دغه خونه وایي چې وروسته له هغې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه په ټاپه ودرېدله، له ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې اقتصادي اړیکې پراخه شوې. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې هغه هیواد د افغانستان له سوداګریزو شریکانو څخه دی او اوس مهال دغه هیواد ته د صادراتو کلنۍ ارزښت له 100 نه 100 میلیونو ډالرو ته لوړ شوی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له گاونډي ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبر ورکړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي شنبه د دسمبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له هغه هیواد سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوې دي.
دی وای په روسیو کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوې تر څو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو ښه شریک او په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. زموږ صادرات هم ښه دي او ورځ تر بلې ډېریږي. مخکې مو په کلني ډول شاوخوا 40 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات لرل، خو اوس دغه شمېر 40 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. نوموړي وویل چې اوسمهال له ازبکستان افغانستان ته بېلابېل مواد په ځانګړي ډول اوړه، غنم، نفتي مواد، برقي سامان الات، هګۍ، طبي مسالې او لبنیات واردېږي او له افغانستان څخه ازبکستان ته وچې او تازه میوې، طبي نباتات او نور توکي صادرېږي. هغه دغه راز وویل چې له پاکستان سره د 2 میلیارد ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه اوسمهال په ټپه درېدلې او هڅه روانه ده چې د ایران، چین او د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې دا تشډک او سوداګریزي اړیکې پراخه شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر چې له ازبکستان سره سوداګري کوي د طالبانو د حکومت له لوري د واردونکو توکو د ګمرکي لګښتونو په اړه بېلابېل نظر نه لري. د امان الله په نوم یو افغان سوداګر چې له ازبکستان د چرګانو هګۍ واردوي ازادي راډیو ته وویل چې ګمرکي لګښتونه لوړ دي. دی وای اوس مهال د چرګانو د هګیو محصول ډیر لوړ دی. یو موټر هګۍ چې وزن یې 15 تنه وي له 8 تر 10 لکه افغانۍ محصول پر راځي، ګمرکي لګښتونه لوړ دي. خو بل افغان سوداګر مخلص احمد چې له ازبکستانه طبي سامان الات واردوي بیا وایي
نو اوس موږ چې د ازبکستان څخه راوړو دا لنډه لاره ده، نږدې لاره ده، ارزانه ده او بل دا چې په لږ وخت کې مال رسیږي او د دې کیفیت هم ښه ده.
په همدې حال کې د ازبکستان د ایسای ملي کمیټې اعلان کړی چې د 2015 کال د جنوري له میاشتې څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هیواد صادراتو ارزښت 1.3 میلیارد ډالرو ته رسېدلی. دغه ادارې ویلي چې افغانستان له روسیې او چین وروسته د ازبکستان لپاره لوی صادراتي مارکیټ دی. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي افغان اتباع د کال په اوږدو کې د سوداګرۍ لپاره ازبکستان ته د تلونکو بهرنیو وګړو تر ټولو لوی اډله جوړوي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د جنوري څخه تر اکتوبر پورې لږ تر لږه 3,40,000 افغان سوداګر تان تللی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو د پراختیا څرګندونه کوي. په ورته وخت کې د ایران د ګمرک ادارې تازه اعلان کړی چې د روان کال د مارچ له 28 د نومبر تر 28 پورې ایران افغانستان ته 1.6 میلیارد ډالرو په ارزښت غیر نفتي مواد صادر کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې پاکستان خپل سوداګریز لارې افغانستان ته بندي کړي یو ښه فرصت دی. لډلې شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل دی وای د پاکستان سره د سیاسي ناندري او سوداګریزي راکړې ورکړې له بندیدو وروسته یو ښه فرصت دی. امکان لري په راتلونکي کې دا د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي. دغه راز د سیمې هیوادونه دې ته هم لیوالتیا لري چې د افغانستان محصولات هم خپل هیوادونو ته وارد کړي. نو زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې پاکستان له افغانستان سره ټولې سوداګریزي او ترانزیټي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې د امول ماليزیا نن اړولې. د پاکستان د دې اقدام په خبرګون کې د طالبانو حکومت له دې هواد سره د هر ډول سوداګریزو راکړو ورکړو د بندیزو اعلان کړي او ان افغان سوداګرو ته له پاکستانی لوري سره د معاملو د پای ته رسولو لپاره 3 میاشتې وخت ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادولو وړ ده چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په ځانګړي ډول د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په روسیو کې بېلابېلو سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د اړیکو د ښه کولو لپاره یې بېلابېل هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبا
او کچېر می دالو کوم چغلې نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کابل کې د حضوري چمن چې له اوږدو کلونو راهیسې د ځوانانو او ځلمکو لپاره د فوټبال او په راوروسته کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای وو، اوس د واټونو د سر پلورونکو او د لیلامي په بازار تبدیل شوی دی. د واټونو د سر یو شمیر پلورونکي وایي له کومه وخت چې د دوی کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي پلور یې کم شوی او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې وشمیر ورزشکارانو او هم عامو خلکو د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضوري چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی او باید په خپل اصلي حالت وساتل شي. خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمیر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال شوي پلورې کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پلورل. څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي مونږ ستونزې دي. نن مې هیڅ هم نه دی خرڅ کړی.
په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې پخوا یې په دې چمن کې تمرین کاوه د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت چمن
د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره ښه ځای دی. که دوی حضوري چمن لاسګاه او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15 د یو ویډیویي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل.
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی بلکې یو موقتي دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې وروستی پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي، د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده شویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادېږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل.
جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو چې مونږ خپل جشن تجلول او دلته په چمن کې به مونږ ګرځېدو، سپورت به مو کوله. خدای دې وکړي دا لکه سابقه غوندې هماغه شي ورغول شي، هماغه تقسیم شي او خلک ته د ورزش او د خپل سپورتو په خاطر باندې استفاده وکړي، ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډواله بدل شوی و او آن په نشه یي توکو دروغ د کسانو د راټولېدو په ځای بدل شوی و. دا سیمه په 1909 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمې کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړې سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې دا طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ شي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات ممنونی که درمون او بلری زكون کو یو زلفه هم تاسو ټول تشرف واسم درن وزي درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سجیه د صحت چې بم پتن وي درن او بلری زكون کو لکه سرنګ سیسم تاسو درن وزي درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ موږ افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کړو. درن او بلری زكون کو لکه سرنګ سیسم تاسو د تیر ورځې دوست د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق له معلومات ترلاسه کړل. د مو پیژندل چې روښانه بیګم څوک وو، اصلي اول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او په ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغسې اتلې قهرمانې زړورې او هوښیارې افغاني مېرمنې په حق له معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوس پیل کړم، تاسو ټولو ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهورې مېرمنې پیژنئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 تنه افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په هکله پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهورې مېرمنې پیژنو، بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو، له تاسو ټولو څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکي د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت یې درلودل چې زیات شمېر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه سره ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ول و او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکې سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب، او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو شي محبوب بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخي لرونکي یو سیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواده کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی محبوب بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و یعنی مکمل نوم چې و محبوب شاه بدخشي و. محبوب بدخشي له کوچنیوالي څخه ډېر زیات مینه او علاقه شوه هغه د فارسي ادبیاتو سره و او د فارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډېر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنې د دې ډېر زیات مینه ذوق او علاقه د شعر ویلو سره وه. زده کړې محبوب بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه پیژندنه وکړل او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډېره مینه پیدا کړه. لولو چې محبوب بدخشي خپلې لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنې کله چې محبوب بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته محبوب بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته ولاړل. کله چې دا کابل ته ولاړل په کابل کې د فرهنګي کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډېره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی محبوب بدخشي د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری فارسي ژبه لیکل شوی دی. هغې شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دوله چې محبوب بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مقبولو شاعرانو له جملې څخه و کوم چې زیات شمېر اثر یې په دري او فارسي ژبو سره لیکلي دي او د هغې زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود کلتوریز او ټولنیزو اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړ دي او ټولې دغه موضوعات پکې رانغښتلې دي. د محبوب د اشعارو ځانګړتیاوې نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معنا و ژور درک هم و. یعنی محبوب بدخشي دغه کوم اشعارو یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولې چې د هغو خاصه ځانګړنه خاصوالی یې نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و کوم شعرونه چې باید په ژبه باندې تکرارول یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډېر ښایسته و بلکې د دې تر څنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و نو په همدې خطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډېره ژوره معنا درلودله او هر چا چې په دغه شعرونه اوریدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته. نو په همدې خطر سره د دې شعرونه ډېر زیات ځانګړي او خاص و. هغې د بشر حقوقو شزو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزه ته په خپل اشعار کې ډیره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. محبوب بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې ای خپل شعرونه بیان کړي و بلکې د دې تر څنګ محبوب بدخشي په خپل اشعار کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې و. د شوزو د مساوات او د شوزو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شعرونه او اشعار ویلي و او همشتن د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي و چې په خپل اشعار کې ډیره زیاته پاملرنه دغه برخو ته کړې و او د دې د ټول اثر د ټول ادبي ټولګې د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات او اوس هم ټول خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د محبوب بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولول چې محبوب بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. محبوب بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و بلکې د ټولنیز ایزي فعالیت په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه درلوده. یعنی محبوب بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکوال و بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالیت په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو د تزویج لپاره ډېرې هڅې وکړلې. یعنی محبوب بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره ډېر زیات هڅې او کوښښونه وکړه تر څو افغان نجونې هم زده کړه وکړي او خپلو زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان ان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې مشکلات او سیاسي ننګونه بې ډېر زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دغو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقونو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقونو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډېر زیات بیان کول، بلکې د دې تر څنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقونو ته زیاته پاملرنه نه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي وو، خو بیا هم دغه حقوقونه ډېر زیات تر فشار لاندې وو او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډېر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړې وه چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې لولو چې سیاسي فعالیتونه یې سوه، مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنې نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې تر څنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله، په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی که حق ولا او باطل باطل بل او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅې او کوششونه کول. اوس هم درنوز د کوم کو د درس په دې برخه کې راځو چې د مخفي بدخشي کلتور او میراث چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې شوی دی هغه لولو. لولو چې مخفي بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرې شو درې دي. د مخفي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ او کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای درلود. ولو چې مخفي بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسول دي، بلکې د دې تر څنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسول دي او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو ځکون کو هله د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي وس یا چې مخفي بدخشي څوک او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وه او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودي. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې مخفي بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدی نړۍ څخه لاړن. مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او اغیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاور ته وسپارل شوه، یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مخفي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته ډېر زیات اثر پرېښلی، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې مخفي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال ونډه درلوده. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوه شئ. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي. د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او همچنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړي دي او څومره مو د افغان مشهورو میرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او د لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني میرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي کې تاسو په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات یوزر به هم تاسو ټول کډرمنو او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول برات رو او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمع په تنوي. درنو کللی زده کوونکو یوزر به هم تاسو ټول تشرفاس په درنو رسید درسي موضوع ته د کسره نسیس مرسته سو دنن رسید درسي مضمون ته افغان مشهور مرمن اړوند دی مراد تاسو بنن افغان مشهور مرمن او پیژنو او د هغه د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو له کسره نسیس په تیر لوستنه کې موږ افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغان میرمن و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان میرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. تر نو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل شي د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو د نو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربوي ده. ولې چې محجوبه خربوي څوک وسل او شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی، محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده او همچنان د ښځو د حقونو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړې کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1906 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. ولې چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نیټه یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1906 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمي محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړ کړې او فعالیتونه او لاسته‌راوړنه د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي. په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولې چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړ کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوی او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولي دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بېلابېلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دی سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دی. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقونو د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوی ده، او هم چنان د یو مدني فعال په څېر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعال هم و. د محجوبه حربی لسته راوړنې، محجوبه حربی یو لسترو لسته راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لسته راوړنو او هغه قانون چې جه سرته رسولی دی، یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و. ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او هم چنان د دې تر څنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروی ډېر زیات سر خدمتونو څخه چې وو، هغه پخپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وه، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار و. هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغېزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم چې نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې تر څنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده، او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله، او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي، چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه، بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي، او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمېرل شي. یعنی دغه کار سرته ورسوه، او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې تر څنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو، محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنی نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل، بلکې د هغه تر څنګ د فرهنګي او فعالیتونو تر څنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقوقو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقوقو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي، او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي، د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي، او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي. او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروی د افغان اولس د یو نامتو پرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروی چې ده په خپل د افغانستان د اولس یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او پرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټول یې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو در دې د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو چې محجوبه کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروی په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقونو د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروی چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی هغه د بشر د حقونو د ښځو د تعلیم او پارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړی ځای نیولی دی. د هغه اثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه اثار کوم فعالیتونه کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي اثارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروی مړینه لولو چې محجوبه خروی څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروی په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه کله چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروی خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوه سی واوسیږي او د محجوبه خروی اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي چې محجوبه خروی څوک و، سړی ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د کراهي د افغانستان لپاره ترسره کړی او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکي د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي و د نن ورځې د درس لنډیز لیکي چې تاسو نن ورځ زده کړل په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړل او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوي او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوي. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځ کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغانې مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په حقله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وغوښتل وي چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږئ. د نن ورځې د لوست پای تر بل درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت. ختم زنځیرې ختم زنځیرې.